درنو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې محرکه کوي. په دې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجله اوري خو ترغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ته اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورتونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قربانۍ باید وستایل شي. او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورتونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوز او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. خغلی بارل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. عبدالله محب د پنځشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرښه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د خغلی حکمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لاره کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. خغلی محب د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونه کړې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بللې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړي. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت دارسونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره د شمې پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړي. د کندهار د والي وایان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رډیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
چې د هغه پلانونو څخه تطبیق ته ډیره امیدواري لیدل کیږي او هیله مند دي دا چې دغه پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډیره کچه برخه پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځنی سفر کې د زابل لوالي رحمت الله یارمل سره هم لیدلی. د کندهار چارواکو ازادي رډیو ته ویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلی ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام شمنه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګي سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړه. دا خبره وکړه اخوا د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اف اس بي ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی. دا په خبرونو داسې محل شوی چې نن د روسیې د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې چارواکو د روسیې رسنوي ته ویلي چې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کونکي واضح وو او ودانې ته نه دی ننوتلی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبل ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یاد ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیخه تقریبا هغه محل وشو چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدماتو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوی و وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکرين پوخانه استازي ولیدمیر یلنچکو په امریکا کې د کیف نوې سفیر ټاکل شوی. نو موړې دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکرين استازي توپ کړي او شپېته کلن یلچنکو د نږدې څلور لسیزو تجربې لرونکي ډیپلوماټ دی. د په واشنگټن کې د اوکرين د پوخانی سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13مه په ملګرو ملتونو کې خپل ورستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړ چې کریمیا د اوکراین یو مهمه برخه ده. دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل. مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور د ولایتونو کې د رایو تفتیش بیا شمیرنه او باطلولو بهیر بشپړ شوی او د دې کمیسیون د چارواکو په وینا اوس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته. فریبا ظاهر پاړه ریپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو څخه باندې دوی نیم میاشتې په پوره کېدو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنځشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا بهیر د ولسمشرۍ د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه،
بغلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن په دغه ولایتونو د شنه هم کابل ترازی هغه به یو وخت نیسي تر څو دغه انټیکن چې تر سره شي او وروسته انټیکن چې نه به تدقیقات تر سره کی او تدقیقات نه وروسته به ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې لرنی.
شغلی سادات د همول چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشرۍ انتخاباتو د لمړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزه نور نهسته. که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي، خو وايي احتمال اند راتلونکي ونوي په ترڅ کې به د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تیرو سبا باندې دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریک کړه، خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اوه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر درویشتمه نیټه شغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی په خبره ناسمې دي، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبرې ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو د روانې اونۍ په سر کې د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سونو زمغاګله ازادي رادیو ناوړی وسم هلمند تاسو په هلمند کې په ورستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات ډیر شوی. علت څه دی؟ دا امنیتي ځواکونو په کومنده او اداره کې ستونزې دي او کنه وسلوالو تخنیکونه او د جګړې تکتیکونه بدل کړی دي؟ په دې موضوع باندې له هلمند څخه د ازادي راډیو خبريال الیاس تای تفصيلي ریپورت راستولې.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیبا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په پیښه کې یوازې جنرال زهیر ګل مقبل وجل سو او د خبريال په شمول څلور کسان ټپین شول. په دې ورستیو څو میاشتو کې کته هم د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو زور کم شوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بیساري توګه ډیر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځ موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره محمد داوه دا څنګه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی ممکن کله کله سوی تفاهم یا غفلت دی وظیفوي رامسته کیږي، لکه پرونه حادثه د سنگین حادثه چې واقع نه دردون کې حادثه ده او غیر مسلکی برخورد شوی دی. هغه دا ده چې یو مین غوښته چې زمون سرتیری هغه خونساکي ټول ورپسې ورته راټو ټولو په دغه وخت کې انفجار کوي موږ ته تلفات راپېښې. در حال کې چې هلته قطن اجازه نشته چې نور سرتیری فقط یو استقام چینه بل څوک هلته وړاندې شي نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونه لاندې دی. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی نه د دشمن د حملو یا بل یا د دوی دغه ان شاء الله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول پاینده کې به د تلفات او کچ چې د مایند لاس کې هغه برا کم کړ.
تر ټولو لوی پیښه درې دي چې په نږدې شول ورځو کې رامنځته شوی دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان زهیر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدود امنیتي تدابیر سره سره د یو مایند چاودنی ښکار شو. دغه راز بل پیښه کې چې ولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې وژل سول د سنگین پر شپږ سو ولس نمبر لوی لار وسبه ویل کې جالته پولیسو مان کشف کړی و جنو ورسره سیلفی اکسونه خستل چې د لیری په کنټرول کې دون کې ریموت باندې چاودنه ورکول سو او ګڼ مرګ جوړ وړول. د پولیسو په خوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل همدا مشکل یاد دی چې افغان امنیتی ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډیر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي د مملکت په سطح وي د هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کیږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډر ورکړ شوی ده دغسې د برابرۍ کیږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هر اونۍ د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبر په خلاف خپلات نه د جګړې جو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه تاسو شاید یو نیم زمسر نه ریسرچ کمربند ته تللی اس خزه تاسو ولیدل چې کم کار شي دولت ودی تکاوه وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړه. داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت استی حالت څومره د زمکه خزي جوړ کړي وي هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو تاسو ساتو. یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگو تاکتیک ته تغیر ورکړي چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکول سي مجدي ته څنګه تلفات راکوي سو دوار طرفین کې تاکتیک ته تغیر ورکړي د ډیر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزرداس خدي کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې زیات سوی الهات هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کمانډان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیس ترغو پر مختللی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو نه ته نتایج کړی چې وژل سوی دي او څلور نور ټپي سوی دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بردونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته سوی ده. امید لستای د ازادي راډیو هلمند.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 صفه هم نیولای سي.
دوستانو په بلخ ولایت کې یو شمیر رسنۍ د مالی امکاناتو د کمی لوړو مالیو او همدارنګه د برېښنا د لګښتونو په برابرولو کې د ستونزو له کبله یا تړل شوي او یا د تړل کېدو لږ وخت سره مخ دي. په بلخ کې د خصوصي رسنیو د اقتصادي ستونزو په اړه له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کی
په بلخ کې ګڼ شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو او د دولت لالوري پر هغوی د ډیرو مالیاتو د وضع کولو په خاطر له فعالیت څخه لوېدلې دي. بوختي پرس په بلخ کې له هغه لسګونو رسنیو څخه ده چې د شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو په دلیل اوس خپلو مخاطبینو ته د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې کار نه کوي. د یادې رسنۍ مسؤول بشیر سروري وایي چې خپلو کارکوونکو ته د تنخوا د ورکولو او د برېښنا د صرفیې د پیسې د تحویلولو په برخه کې د اقتصادي ستونزو په خاطر یې دغه رسنۍ بند کړه. اوویل
یګونه موضوع همدغه وخت کې راځه در مدار پروسه خدي نو کې نه بود امکانات مالې بود و دیگه عدم توجه دولت بود و همچنان بلندبودن مالیات
روزی موسوی په بلخ کې هغه خبریاله ده چې لا کابل سو کلونو پنځوريزو او غږیزو رسنیو کې کار کړای دی. خو اوس وایي چې په مربوطه رسنیو کې د اقتصادي ستونزو لوجه دنده پرېخي. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په بلخ کې د رسنیو فعالیت د ځینو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو د فلج کېدو په خاطر کم شوی دی. د دغه بنسټ مشر بشیر انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر دمه په بلخ کې 15 رسنیو د اقتصادي او مالی ستونزو له امله خپل فعالیت په ټپه درولای دی. انصاری وایي چې دا رسنۍ اکثرا د مالی ملاتړ کوونکو لخوا د مرستو په مهیا کولو باندې متکی وي. د اوویل
بیشتر از 15 رسنۍ تصویري صوتي در حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده و بدبختانه ما در بلخ هیچ روزنامه‌ای نداریم.
د رسنیو د فعالیت درېدو په بلخ کې د محلي موضوعاتو پر انعکاس هم منفي اغیز کړی او د خلکو له ستونزو څخه د اطلاعاتو خپرول د رسنیو لخوا کم شوي دي. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د رسنیو په فعالیت کې کموالی تاییدوي. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې له 40 چاپي رسنیو څخه یوازې 15 رسنۍ فعالې دي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې چې له شپږو ډیرو تلویزیونونو او څلورو رادیوګانو خپل فعالیت د مالی امکاناتو د نشتوالي او د برېښنا د صرفیې په تحویلولو کې د پاتې راتلو له امله بند کړي دي. په بلخ کې د 24 تلویزیون مسؤول فهیم حق بینوایي چې بلخ کې اکثرا فعال خصوصي رسنۍ سوداګرو ته مربوطې وي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د پانګونې د تېښتې له کبله دغو سوداګرو د خپلو رسنیو فعالیت هم ودراوه. حق بین وویل
رسانه‌های شخصی هستن، به امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
در رسانه‌ای په فعالیت که کموالی په بلخ که در ژورنالیزم په برخه که هم در بشری قوا د کموالی سبب شوی او هم ګڼ شمېر خبریالانو د کاری زمینه د نشتون په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غړې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په کابل کې د معاصر هنرونو نندارتون ته ورغلی
وزي مستقیم نفر ته ونه وایو چې دا شی ده. نفر لږ واڅو چې ته راځه، لږ فکر وکړه دې باره کې.
په هنر جاج کې له استاد گلزار عالم سره د هنرمندانو په ستونزو خبرې کوو.
یو خو مونږ چې کیسټ ریکارډ کوو خو لم سب مې سی به راکولې کنه.
په فنکار برخه کې اورزګان ته زو او هلته له شاعر نعمت الله حقیار سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو.
نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي، کچیر وز د مشاعرې وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرها و جوړ کړی وای.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه هیله واوري.
د ټبي هنداره یې مخته ونیوله، له سپینې ژیرې یې ختلې لرې کړې، کلیوالې شاته په خاورو کې کړې جامې ور وڅنډلې،
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوي شیرونه واوري. بلها موده وروسته زړې کتاب چې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللې جانان ونموند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه ښایي د ځینو ډیرو لپاره په زړه پورې وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او که څوک یې په خوښۍ نمانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. پخوا به خلکو په دې شپه له خپلو ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به یې ویل، مشاعرې به یې کولې او په ګډه به یې مېلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیږون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کاله وړاندې د لمر نمانځونکو له دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه نمانځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې ښیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کډیو له لوري د دغې شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغې شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په پیل کې کابل پوهنتون ته ځو. تېره اونۍ هلته د معاصرو هنرونو یو نندارتون چې 22 ځوانو هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي وو. زموږ همکار همایون هیواد دغه نندارتون ته ورغلی او د دغه نندارتون د دوو ګډونوالو سره یې د نندارتون په ارزښت او په نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شویو آثارو په اړه خبرې کړي. په پیل کې له ځوان هنرمند ترنک سره د هنر او نندارتون په اړه مرکه کړي.
ترنک صاحب، د دې نندارتون په اړه کرا ته وایي، یعنی څه دي پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا نندارتون چې ده د معاصر هنر د سټوډیو کلنای نندارتون ده. په دې کې ډیرو محصلینو ونډه اخیستې ده او البته د معاصر هنر نندارتون ده. په دې کې یوازې د نقاشي آثار نه دي ښودل شوي، دلته د هر څه څخه استفاده شوې ده ترڅو یو اثر جوړ شي. البته یو هنري او مفهومي اثر وي، ټولنې ته یو پیغام وړاندې کړي.
څومره اثر به دلته کې د څومره محصلانو دي؟
تقریبا دلته د 150 په شاوخوا کې اثر دي د محصلینو، د هر یو هنرمند او هر یو بیل بیل اړخونه لري، البته له تخنیکي لحاظه، د مفهوم له لحاظه ځان ته ځان ته خپلې معناګانې لري.
دغه ستاسو اثر دی؟ لومړی ځان را وپېژنئ.
رزیه اکبری هم یو تن دی هنرای د خپل هنرونو په ځای محصلینو نه، او اوس هم په معاصر بخش کې کار کوم او دا مې هم یو انکشافي موضوع دی چې د خلکو ګډون په ناخودګه شکل دی، په سیاسي بخشو کې، په اجتماعي بخشو کې او په اقتصادي بخشو کې. هغه تغیرات چې په جامعه کې راځي، د خلکو نقش په هغه کې په ناخودګه شکل دی او دا هم د هغې مخکینۍ پروژې انکشافي ډول دی.
لکه دلته مثال یو پاڼه ده، که دیوال ته ښکاري یو کس یې په بوټ ولي، که نه یعنی څه؟
خو داسې دغه رنګونه هم سمبولیک انتخاب کړي دي او بوټ مو هم یو سمبول انتخاب کړی دی. او په دې کې دا چې یو سپینه صفه ده او یو منفی رنگ یو تور رنگ راځي، په دې کې خپل هغه نقش پرېږدي او یو مدت چې پتیریږي هغه نقشونه ډیریږي، منته هغه رنگ چې دی همیشه تور پاتې کیږي، ګرچې نقشونه هم بدل دي، منته هغه رنگ چې دی هماغه تور رنگ دی چې صفه توروي.
دا خو اوس دې ته څه وایي؟ نقاشي خو نه ده رسامي یا بل شی نه ده، که نه دا څه ده؟
دې ته د هنر مرسر یو څنګه ده چې ویډیو آرټ ورته ویل کېږي، چې په ویډیو آرټ کې هغه هنرمند یو اجرا چې کوي د کمرې مخته چې د هنر مسیر یو بخښونه ده او هنر مسیر مثلا کوم قالب مشخص نه ای چې د قالب کې باید وي یا هم باید نقاشي وي یا هم دوي هنر مسیر هنرمند آزاد پریږدي او هنرمند کولای شي د مختلفو بخښونو په دې کې استفاده وکړي
که د ټول نندارتون پاړه ته وایي چې مثال دغه ډول نندارتون به څومره ګټور تمام شي ستاسو محصلینو لپاره د هنرمندانو لپاره
که د مخکنی ګروپ بین المللي سطحه ټول جهان کې هغه تغییرات چې په جامعه کې راځي هنر هم تغییر بدلون لري کنه نو افغانستان کې هم گرچه دیر کلونه کیگی چی دیر کلونه هم نکیگی خود دیر تاریخ چنه لری هنر نوی نوی لگ با توانی دل دیچ هنرمندان و اسره شیدل تکار وکی خوب موگ وارو چی اغا کم کلاسیک او یو نواخت شکل چی هنر لری پا افغانستان که اغا تقریبا پا یو نوی شی بدل شی یعنی هنر را شی دی جامعه منستا هنر را شی دی خلق و دی جوان سرکار وکی کنه دا هنر چې مثلا هر څه په خپل لري مثلا یو تابلو کنه یو نفر یو تابلو کې ناست دی یعنی موږ دې ته ترجیح ورکوو چې خلک فکر ته فکر وکړي یو شی به راکړي
یعنی حرکت ولري
یو بدلون راولي هنر یعنی هنر په هغه مخکینی ډول نه وي لږ کوم تغییرات چې په جامعه کې راځي هنر هم خپل کار هغې سره مخته یوسي او هنر هم خلک لک فکر توادر کی چې د خپل جامع په اړه کې فکر وکړي راځي کنه
کچيري دا هنر ډیر زیات سمبولیک شي کنه فکر نه کوي بیا به دا عام خلک ته په هم را منست کی کنه که فرزندا شي او څو ګوري یعنی لک کله شپه اسانه معنی تر وانه خستل شي کنه کچيري سمبول نه دومره ډیر زیات شي کنه
خو موږ هم دا غواړو چې وزی مستقیم نفر تا ونوییو چی دا شایده نفر لگ وقت او چی تر ازا لگ فکر وکا دی برا که سروان دی کم مسئلو برا کی دا که سیاسی مسئل دی که اجتماعی مسئل دی لگ دی تا توجه وشی او مگ مطمئنیو چی او اغایی او نقطه هم چی دا خپل مخاطبین تی ورکوی شو گرچی طول اثر پوهیدل هم اسانه کار نه ده مګر موږ غواړو چې هغه یو نقطه یو هغه یو سمبول نه هم چې هغه نفر فکر وکړي هغه موږ ته مهم ده یعنی مهم نه ده چې ټول اثر نه پوشي
تاسو به د غنو پښتنو هنرمندانو د ژوندانه وروسته حل لیدلوي اکثره د ژوند ډيري سختي ورځې شپې تیروي دا چې ولې او څنګه کول شو چې د دغه هنرمندانو د ژوندانه وروسته ورځې شپې راخولې کړو په دې اړه مو په نننی هنر جاج کې له استاد ګلزار عالم سره خبرې کړي
هنر جاج
استاد ډیر مننه کورودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنه مرسره دا کوم چې کله چې موږ د پښتنو کلچر ته وګورو بیا پدې کې د موسیقارانو یا د هنرمندانو حیثیت او ارزښت او موقفي وګورو کله چې زاړه شي یا هغه د هنر هغه د ځمانی نه چې ولويږي په ډیر بد وضعیت کې وي لامل څه ده
رومبه خدا دا چې لکه غنی خان په خپل کتاب کې دا لیکلی دی چې زه به خو کتاب انګلیش کې دی پښتو کې به ورته ویم چې پښتانه هنرمند خوښي خو هنر خوښیږي بخنه غواړم هنر خوښیږي هنرمند نه خوښیږي نه پټانز لو میوزک بٹ هیر د میوزیشنز نو دا بده مرغ دا مسله هم ده په ډېره سخته باندې چې کوم دی نو زمونږ د هنرمندان چې هغه د شوق نه هنر کوي که نه لکه د پلار نیکه د هغې نه وي که نه هغې ته ډېرې ستونزې وي هغه ستونزونه هم را تیر شي بیا زه یو څه نوم پیدا کړي شهرت پیدا کړي خلک یې خوښي او چې کله دې ځوانۍ کې وي او پروګرامونو ته ځي کیسټ هغه وخت کې زمونږ وخت کې کیسټې وي اوس خو نشته یا ټی وی ته سي یا ریډیو ته سي نو زه وخت یو دغه تیریږي خو دې چې کله بیا هغه وخت چې کله دې ټولنې ته سور کوي که نه هغې نه پریوزي او هغه ټولنې ته پکاري چې دله سور کړي که نه او د څه نه مطلب دا دی چې ښه ژوند وله ورکړي که نه یو داسې هغه ډېر د غم نه چې بس دغه وي خو چې ګزاره روان وي هغه بیا دې ټولنه کې دا دغه نشته هغه چې زمونږ دغه نه ده شوي نو دې کې د دې علتونه بلا ډېر زیات دي یو خو مونږ چې به کیسټ ریکارډ کړو خو لم سب پیسې به راکړو که نه بارنوی هوادونو کې داسې نه دی لکه هند کې هم اوس ریالټي سسټم او دا شیزونه راغلي دي دلته نشته دی بارنی هوادونو کې خو باقاعده شته لمس هم پیسې داسې لکه هر چا خپل دغه دی څوک لس زره به د کیسټ اخیستو د چا چا به شل زره چا دېرش زره موږ په هغه وخت کې به چې کوم دی نو څلوېښت پنځوس زره روپۍ کیسټ اخیستې خو ګټه ټوله دکاندار ته په دې رسېده چې لکه یو کیسټ دی هغه یو لکه دوه لکه کیسټ خرڅې شوې هغه بلا پیسې جوړېږي یو روپۍ کیسټ چې ګټه واچي هم همدغه بلا دغه کېږي نو ګټه ډېره نو د دې علاج همدغه دی او دغه دا دی چې اخري عمر کې دوی دپاره څوک چیریټي شو ونه کړي دوی دپاره څوک خیرات ونه غواړي دوی دپاره څوک مرسته ونه غواړي چې دوی په خپله ژوند ښه تیر کړي په اخري عمر کې دا دغه کاپي رایټ سسټم چې کوم دی او ریالټي سسټم چې کوم ګوره بارني ودونو کې دا دغه دی چې کوم ریډیو نه د کوم هنرمند سندره نشر شي نو بلا ریډیو دلته هم بلا ریډوان دي هلته هم بلا سټیشن دي نو هغه خو اټومیټک سسټم دی هلته کمپیوټرایز سسټم دی بس نشر شو سندره بس د هغه اکاونټ ته پیسې لاړې شي ٹی وی نه نشر شو یا دغه سی ڈی خرڅیږي یا سندرې خلک اوري هغه خرڅیږي هلته ته سی ڈی نه سی ڈی کاپی کولی نه شي که کاپی دې کړه دا جرم دی جرم دی باقاعده اوریجنل کیسټ به خرڅې نو څومره کیسټ چې خرڅیږي کیسټ مطلب دی چې سی ڈی هلته سی ڈی نه دي یا سی ڈی نن سبا سی ڈی نه کړی کې شوي نور سسټمونه راوتي دي خو بهرحال هغوی ورته سسټم جوړ کړی دی چې هنرمند ته ښه صحیح دغه ورسی اخری عمر کې نو هغه اخری عمر هم چې کوم دی نو ښه اسوده تېری
استاد پښتو موسیقۍ ته ډېر کار وکړ کلونه کلونه دې پښتنو ته هنر وړاندې کړ لتانه سینیئر هنرمندان به هم دې لیدلي وي د هغوی هغه د ژوند دغه اخري شیبې چې په ډېر غربت او په ډېر بد وضعیت کې به تا لیدلي وي او تېرې شوي دي کله کله چې دغه شان وضعیت وګوري د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي
نو دا سیده چې د کتلې مې هم دی او زموږ د سترګو وړاندې هم دی هر څه وینو ګورو دا سیده چې یا خو ما خو پېښور کې کاروبار شروع کړی او اوس دا لکان چې کوم دی هغوی هم ورسره ورسره خپل کاروبارونه هم کوي څوک یو شی څوک بل شی څوک بل څوک دوانو کار کوي څوک د موټرو کار کوي بهرحال او بیا داسې ده چې ما هلته هم کاروبار شروع کړی و او هغه د بده مرغه بس هغه رانه یو کس قبضه کړو دلته راغلو نو دلته مې هم خیال دی چې لکه څه کار کاروبار شروع کړم مشر زوی مې دی نو هغه له کاروبار شروع کړم نو داسې یو خبره ده
کوم کوم هنرمندان ستا په وړاندې ډېر په سخت حالت کې هغه د ژوند ګوره
یو خیال استاد چې کوم دی هغه بیمار دی اوس بس الکانې ګرځي وصال شو یا به نور شهزاد په ویلچیر کې که نه لکه ګرځي فالج والی دی نور هم ګرځېدی هم نه شي هغه د عزت الله استاد یوختې وبخي هغه ډېر په غریبۍ کې او ډېر په بد حالات کې په هغه رسېدو احمد ګل استاد دلته چې کوم دی هغه هم ډېره غریبي ده حالات یې دغه دي. دلته زموږ ایوب استاد بیمار دی، هغه هم په ډېر بد دغه کې دی. نور نو دلته ماته معلوم نه دي چې کوم کوم کسان دلته دغه دي. ایوب استاد راته معلوم دی، خو بس داسې ده چې د وخت سره سره په هر څیز کې یو خلا راځي، خلاګا راځي، یو خالي ځای راځي. هغه داسې ده لکه تاسو وګورئ، رحمان بابا، خوشحال بابا سلور سوه کال وړاندې تیر شوي دي که نه، سلور سوه کال وړاندې شاعري کړې ده. نو دا نه ده چې د هغه نه وروستو، د هغوی نه وروستو یا د هغوی په دور کې نور شاعران نه وو. شاعري چې رحمان بابا، خوشحال بابا شاعري شته او موږ سره موجوده ده، د هغې نه وروستو هم شاعران وو. خو په دې مینځ کې حمزه بابا پورې په دې دو سوه، دوه نیم سوه، درې سوه کالو کې بل شاعر پښتو کې نشته، تاسو ته به نه ښکاري، ډېر کم به وي چېرته. نو دغه خلیګا ده که نه،
لکه
دا بیا حمزه بابا چې راغلو، نو حمزه بابا نه وروستو بیا موږ دغه کوو چې بیا هغې نه پس بیا غنی خان او بیا اجمل خټک او کلندر مومند او سیف الرحمن سلیم او اکرام الله ګران او سایل صاحب او دا ټول خاطر افریدی، خیبر افریدی او دا نور سو خسرو، دا خلک ټول. نو دغسې موسیقی کې هم دا اوس چې کوم روانه ده، دا خریګا ده، دا کمپیوټرایز دغه دی. او هنرمند خپل جیب نه سندره ریکارډ کوي، مصرف کوي او بیا هغې د کلپ جوړوي. نو په دې باندې ځان له یو لک روپۍ لګي که نه په دې ټول هر سامان. نو زه به یو لک روپۍ یو ځل ولګوم، مصرف به کوم، دویم ځل به مصرف کوم، دریم ځل اخر ترکمه به وکم. او دا تاسو وګورئ لکه چې کوم دا زموږ په وړاندې چې کوم راغلي دي، تاسو ته به هم ښکاره وي چې دغه هنرمندان راغلي دي یو کال دوه، زیات نه زیات درې کاله هغوی په سکرین راغلي دي او بیا اوس ورک شوي دي. اوس څوک نه پېژني، اوسوک شته دی نه، ولې چې جیب نه به څو پورې مصرف سړی کوي که نه، یو ځل خو نه دی. دا مصرف خو دغه کوي، بیا هغه ادارې کوي، ایجنسیان یې کوي، یا چې کوم دغه کوي دا کمپنیانې، کمپنیانې چې کوم وي که نه، هغه کمپنیانې دا مصرفونه کوي. او دا بیا هنرمند ته هم ورکوي پیسې او خپل هم ګټه کوي.
وروستۍ پوښتنې په توګه، د یوه داسې هنرمند په توګه چې ډېرې سختې تنګې تر شا پرېښې دي، ډېر د ژوند له کړاوونو سره مخ شوی، ډېر داسې هنرمندان دي کتلي دي چې د هغوی د ژوند دغه وروستۍ شېبې په ډېرو سختو حالاتو کې تیر شوي دي، په دې خاطر چې هنر ښه مخته لاړ شي، یا په دې خاطر چې زموږ هنرمندان د خپل راتلونکي ژوند تشویش ونه لري، څه باید وشي؟ لنډ وړاندیزونه دي څه دي؟
داسې ده چې لنډ به څه ویم، لکه یو خو دا دی چې ګوره دولت ته پکار دي چې کوم ځایونو کې د هنرمند ضرورت دی، یا هنرمندان چې کوم باسواده دي یا نم دي، نو په هنر کې خو پوهېږي که نه. لکه دلته مخکې دا رواج وو که نه، لکه داسې تاسو ته به یا یاد دي یا به نه یاد، خو مشرانو ته یاد دي چې د ملي ټلویژن مشر چې کوم و، هغه یا پروډوسر، هغه استاد ناشناس و، هغه پکې وظیفه لرله.
دوی ته ورته نورو ډېرو هنرمندانو آرټي کې دلته کار کوو،
کار یې کولو کنه، صحیح ده. دغسې په ریډیو کې چې کوم دی، نو استاد ظاهر استاد و کنه، ورسره
استاد
منور، دغسې نور. نو دا دا ځایونه زموږ دي، دا نه حق پرې د نورو خلکو قبضه کړې ده که نه. نو په کار دا ده چې د دې کې ورته وظیفه، لکه داسې ده چې اوس ګوره هلته پېښور کې داسې ده چې سکواش، هاکی، فوټبال، دا نورې لوبې، د دې چې کوم لوبغاړي دي، هغه مختلف بېلو بېلو ځایونو کې چې کوم دی، نو هغوی ته وظیفې ورکړې دي، اعزازي ورزي نه، تنخواه اخلي او نور خپل هغه
چې کوم
لوبه چې کوم ده، یا هغه په مخه وړي. څوک په بینکونو کې دي، څوک په وابډا د برق دغه کې دي، څوک په بل ځای کې دي، څوک بل ځای کې. نو دغسې سمر هنرمندان به وي زما دلته افغانستان کې، زما په خیال چې راغونډې کې نو پنځه سوه به نه وي، او پنځه سوه ځایونه شته چې هغه پکې که نه، لکه هغه ته نه کار واخلي که نه، لکه هلته وظیفه ورکوي، بس هغه خپل کار کوي او خپل وظیفه مو هغه
کور ودان، کور ودان. مننه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
نعمت الله حقیار چې د ورزګان د ترین کوټ اوسیدونکو دی وایي چې لیوی لسیزی را په دی خو شیر لیکي. هغه تر اوسه د شیرونو کومک ټولګه نه ده چاپ کړي، خو وایي چې په ورزګان کې داسې فرهنګي کړۍ نشته چې دی تشویق کړي او د کتاب په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
حکیار صاحب، تاسو ته شراغ لاس وایو. کور مودان سه چې موږ ته د مرکه کولو وخت راکړي او د خبرو کولو. حکیار صاحب، راتوایست په ټوله کې د شاعری په اړه باندې غواړو تاسو د شاعری په اړه باندې در سره خبرې وکړو. تاسو له ډیره وخت شاعری کوي، تاسو د شاعری په اړه باندې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو کال کېږي شاعری کوي، په دغه اړه باندې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
تقریبا شرافت صاحب، د شاعری مو انشاءالله یو ولس کال شاوخوا کې به کېږي چې شاعري ته موږ مخه کړې ده او د شعرو سره علاقه لرو او د شعرو سره آشنا یو.
حکیار صاحب، تاسو وایئ چې 2 کال کېږي چې د شعرو سره علاقه لري، یعنی شعرونه لیکي، قلم مو راخیستی دی، شعرونه لیکي. راته ویلای سي څه ډول شعرونه لیکي؟ څومره شعرونه مو تر دا مهاله پورې لیکلي دي؟
زما شعرونه چې دي اکثره شرافت صاحب د مینې په او د الفت په باره کې دي، د جانان او پات سلو نور داس، یعنی سیاسي شعرونه مو لیکلي دي، داسې په وطن پسې مو بعضې لیکلي دي، خو اکثریت شعرونه زموږ د جانان په باره کې دي.
تاسو ویل چې زموږ اکثریت شعرونه د جانان په برخه کې دي، لامل یې څه دي؟ خپله په دې برخه کې راتواست، آیا د دغه شعرو چې تاسو د جانان په برخه کې لیکي؟
نو لامل یې داسې شی دی چې د جانان په باره کې چې موږ هر څه فکر وکړو، د وطن په باره کې یا نور داسې د جهان په باره کې موږ فکر وکړو، هغه الهام ژر زموږ وزړه ته نسي رالوېدلی، او د جانان په باره کې الهام ژر تر ژره پیدا کیږي چې دغه شعر ته موږ مخه وکړو او دا شعر تکمیل کړو.
او حکیار صاحب، راته ویلای سي دغه جانان په اړه باندې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، اوریدونکو دا فکر کوي په ټوله کې جانان هغه څوک ته وایي کله چې څوک یو هلک دی او انجلۍ سره مینه کوي دې ته وایي جانان، څوک له خپل نبی سره مینه کوي یا څوک له وطن سره مینه کوي، په دې اړه که تاسو دغه جانان اوریدونکو څه واضح کړئ په دې اړه باندې که راته وایست.
جانان هم موږ تاسو ټوله پیژنو چې زموږ تاسو محترم نبی علیه الصلات والسلام مبارک دی. جانان موږ هغه ته ویلای سو بل چاته جانان نسو ویلای، که څوک په جانان په داس یعنی په اړه کې څوک د جانان په نامه باندې استفاده وکړي، زما په فکر سره ښه کار به نه وي. نو د جانان اخستنه چې ده هغه د نبی علی سلام مبارک څخه باید موږ ټول استفاده وکړو.
د تاسو د نبی علی سلام یادونه وکړه، په ټوله کې په غیب خلک ناتونه لیکي، مثلا تاسو نن ورځ قلم راخیستی دی، په غیب غزلم لیکي، مثلا چې په خپل شیرو کې مو ماغي ته وخت ورکړی دی، رانغشتلی مو دی دغه ژوند، دغه صفات، دغه قدردانی. که تاسو راتوایست اقیار صاحب چې تر دا مهاله پورې مو څومره شیرونه لیکلي دي، په دې اړه اوریدونکو ته وایست.
شرافت صاحب، تقریبا د اتیا شعرو یا د دوی شعرو شاوخوا کې به موږ لیکلي او داسې سلوریزې د شپېتو اویا په شاوخوا کې، او نظمونه مې درې یا څلور دانې به لیکلي، اکثریت مې شعرونه او سلوریزې دي.
حکیار صاحب، تاسو یادونه وکړه چې مثلا زما تقریبا 2 کاله کېږي چې د شاعري برخې ته راغلی یم، لامل یې څه دی؟ د شعرو برخه دې ډېره کمه ده، لیکلې دې ډېر کم لیکنې کړي دي، په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه وکړه شرافت صاحب. هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، زموږ په ولایت کې د دې په اړه باندې تشویق نشته، مجلسونه نشته، نو هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، کچیرې وز د مشاعرې وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای. نو لامل یې دغه دی چې تشویق یې نشته، نو یو وخت که مو په داسې یعنی یو شعر جوړ کړي جوړ مو کوي کنه نور نو ناست خو تشویق غواړي.
او حکیار صاحب، راته ویلای سي لومړنی شعر مو کوم شعر و چې اوریدونکو هم پوڅي چې حکیار صاحب څه ډول شعرونه د جانان په اړه باندې لیکلي دي، په دې اړه باندې کرات وایست.
لومړنی شعر هنو په کتابچه کې را سره د شرافت صاحب د مینې په باره کې، کغواړی خو زه به وستم
مهرباني تاسو دغه شیر راتوئ ستاسو
هرڅه کچیر چیرې بیا هم نیمګړتیاوی پکښې کې و هغه به بخښه غواړو
الکو
وای کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو وینا که سره نکړو ما او تاسو سره په هیجو لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې فجبه کڅ نه وی په وپا سره په هیجو شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته واصل پر بلتانه زو آشنا سره په هیجو څوک څه خبر جانانه ما او تاسو سره خبر یو وای څوک څه خبر جانانه ما او تاسو سره خبر یو په ګرم محفل ځای کې په خندا سره په هیجو روانه افسانه دی پات نه در رسیدلې روانه افسانه دی پات نه در رسیدلې د سترګو اشاره باندې صفا سره په هیجو بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیار
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیار
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیار په مینه د سنگار کې یک تنها سره په هیجو کنه ګورو پسترګو خامخا
سره په هیجو ډیره زیاته مننه کوه حکیار صاحب واقعتا په زړه پورې سم لیکلی وو او بل خبر پښتنه بدا وکم چې دغه شاعری چې مو پیلوله ستاسو استاد ستاسو ښوونکی لامل یې څه چې دغه شاعری ته تراغلی
شرافت صاحب ډیره ښه پښتنه دی وکړل د شاعری په باره کې به زه داسې درته ووایم چې دا یو د خوب پر برابر باندې دا شاعری ماته پیښه شوه چې وروسته درې څلور ورځې پس به ماته دا فکر پیدا شوی چې ته راسه شعر غزل یو شی لیکای شې که نه بس په زړه کې مې دا تصور راپیدا شو نو هغه و چې قلم او کتابچه مې راواخیستله نو بس یو څو غزلې مې ولیکلې یو څو بیته مې ولیکله نو بعد هغه څخه بیا شاعري شوله نو شاعري هم دا د درو وصل پورې لا روانه ده نو کوم دغه مو نه دی پښیل دی
او تاسو د خوب یادونه وکړه دغه خوب پاړه کاوریدونکو معلومات ورکړي مثلا سړول خوب مولې دی چې ورسته بیا راغلاس شاعری ته
خو مې داسې خوب ولیدلې چې داسې یو باغچه په دې باغچه کې موږ ګرځېدلو دا باغچه خاص د زیارتونو ډاکو په دې باغچه کې و ما به انت چې ورلو سلور زیارت څنګه پر څنګه و دوه یو وخت طرف ته و دوه بل طرف ته په ما به کې بل زیارتو ما چې دا ما بین وزارت ته چې سر ته ورلم د مبارک یو دوغه وخت دروازه درلودله د خردی د پاره اما چې لاس ورکشه تکړل خرده مې راپورته کړل د ژغ وکړل چې د زما خوردار سره چې وړي غزما روزه به نشي پاته اما سر نه اخلاص خرده مې راوست د باندې شروتم بیا یو دوه ملنګیان ولاړ و دا غوسم معلومات وکړل چې دا یو زیارت وو پر دې زیارت دی پیرسون دی مې خورده را واسو دی د ژغ را باندې وک پر هغه ملنګیان راته وویل چې دا د نبی علی سلام پر روزه پیښ شوه خورده دی راخستې نو دا خو مې ولیدلې هغه و چې دا شاعری راته پیښه سو
تاسو وړاندې ویل چې مثلا ما غزلونه هم لیکلې دي څلوریزم هم لیکلې دي او ریدونکو به انتظار چا کیار سي به غزلونه څړول غزلونه لیکلې دي او څلوریز څړول څلوریز لیکلې دي په دې اړه کرات وایس
نو که څلوریز او غزلونه نه ور سره بیا به شیر د سره شیر په شرفه سازه که چې وخت تنگ وو د وخت لکه بل سمو کم دغه نه وکړل
مهرباني
وای جوړه حیدری د چانګار چې انګار ته ننداره نه کې
جوړه حیدری د چانګار ته ننداره نه کړي
او اصل د جوشه د چتور مار ته ننداره نه کې
وا
ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پر کانه د چې اغیار ته ننداره نه کې بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله سپینه احمدی د چغدار ته ننداره نه کې ناوی پښتنه په وینو سرو بدر ته یاد سي ناوی پښتنه په وینو سرو بدر ته یاد سي ژبه فدری د چوخار ته ننداره نه کې وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي
مینه مدنی ده چوانار تیننداره نکه توره ده غدار می ده گوهر پوینو چل لری توره ده غدار می ده گوهر پوینو چل لری شکل غیرتی ده گناهگار تیننداره نکه زره دی سکون سوی بیلغشی ده حیدر مخته زره دی سکون سوی بیلغشی ده حیدر مخته چغه خماسی ده چه پر هار تیننداره نکه رنگ چې زیګر دی پسروینو له شهید سره
رنگ چې زیګر دی پسروینو له شهید سره
رنگ چې زیګر دی پسروینو له شهید سره پام کړه هیبتی د چې سنگسار ته ننداره نکړي مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره
وا
مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره اصل تاثیر د چې ودار ته ننداره نکړي
وا وا ډیر مننه حکیار صاحب کور مودان چې مشته مود مرکه کول وخت
سم مننه خدای مو وسات خدای مو عزت وک خدای مو کامیاب
خیر
بسید. السلام علیکم.
د ژوندانه د زرینو پانو څخه یو بل زرینه پانه د کیسې په بڼه راخلو. دا کیسه هیله نومیږي چې اجمل پسرلی لیکلی او زموږ همکاره فریبا ظاهری راوروي.
زر پانه تازه پانه یه پرغوی که شده ده پانه رگونه یه ده خپل لاس تا رگو گن خونری ور تشکر اسول پانه یه پا گوتو که و چرخواله را و چرخواله پانه لکه لطارا پریسوی کاغذ باد زنگه وانگه پریوته ده ونی پر زیجه داده یه گوتی تیره کره لداده پورت برخه دوی غټی څنګه د لیندې غونډې پورته سوی وي زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای هلته غلی کښېناستلی وای د چرګې کغاز وه زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل د دیوال په لور ورغی سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټې پر امسا راکش کړل د بوټو شاته تیر سو ځای تنګ و د ناستې نه و جامې یې له لمانځه وتلې د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې سر یې پر دیوال کېښود ملایه وچه سوا لویاله بیرته پوری ووت ده باغ پخلکی ماشوم پلور ژغ وخندل ده لاس پورته کړ چې ده هلک پر سر یې تیر کړي هغه وڅخستل ورپسې ګړندی سو امسا یې له لاسه ولویده د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه امسایه په خندا ورته ونیوله ده بد بد ورته وکتل کلیوال ورته وویل حاجی صاحب مخ دې په خاورو سپیره سوی حاجی د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست د ډبی هنداره یې مخ ته ونیوله له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې ماشوم څیرمه ولاړ و پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه
شعر او شاعري نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي نو اړینه ده چې شاعري د یوې هدفمنی مفکورې تومنه له ځانه سره ولري د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډیکلمه شوي شعرونه اورو کلي ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي کلي ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي ما غم پرې ایښی دی
خو هغلته به غم را یاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو. باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو. باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي. زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، ماته د خپل کلي دیره منګی چلم را یاد شي. په ما مینه، په ما ګرانه، یبې وسه آشنا. په ما مینه، په ما ګرانه، یبې وسه آشنا. خوب ته مې نه پرېږدي، یادونه دې یو دم را یاد شي.
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا، آئے ہائے خالونا. ظلم کوا زپ خوشالیم پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا، ہائے تپو سونا. داچی پجر گو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانانا، راشپ بغدو دیرا ولم جانانا.
سر سر تور کرد خو په سر اسمان ونو موند، او رڼو اوخ کوی هم چیر گریوان ونو موند. کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی، کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند. ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلی، خو تا په مینه کې له سره تاوان ونو موند. بلها موده وروسته زړی کتابچې ګورم خو، بلها موده وروسته زړی کتابچې ګورم خو، پکې تصویر می ده بایللی جانان ونو موند. د محبوب ټول مزدوری دی شپسین لاهو چې، د محبوب ټول مزدوری دی شپسین لاهو چې، د لیونۍ شونډو تر اوسه پیزوان ونو موند.
کبد و کخبه چې مین در باندې
سهرائی سهرا تری وی
آواز کړه
ما بس کړه که هر سوې چې مین در باندې در باندی باندی نہ ما بس کڑے